وی او ای ڈیوا د خبرونو په خبرونه کې لمړی سرټکی د پاکستان حکومت د مالی کال 2023 په بجټ کې د دفاع لپاره د 8.6% زیاتوالی سره 2022 ارب روپو تجویز وړاندې کړی دی. بجټ نیم په نیمه برخه د بهرنیو قرضو واپسې لپاره ایښودل شوې ده. د پاکستان په وفاقي بجټ کې د بهر څخه د مصنوعاتو په ګډون په یو شمېر کورونو پیداوارونو په ټیکسونو کې اضافه شوې او د سرکاري ملازمانو تنخواګانې پینشن او الاونسونه زیات شوي دي. د حماس ډلې د ډزبندۍ د تړون د 100 پړاوونو او شرطونو وړاندیز وروسته امریکې په جګړه کې د مکمل ډزبندۍ لپاره ممکنه حل لارې لټول شروع کړې دي. او د امریکې صدر جو بایدن د نړۍ د 7 لویو صنعتي هیوادونو G7 غونډه کې شرکت لپاره په اټلي کې دی. G7 غونډه دا ځل په داسې وخت کې کیږي چې پروس تازه پابندۍ لګول شوې. امریکې د اوکرين سره د دواړخیز امنیت معاهده کړې او په غزه کې د ډزبندۍ په اړه سفر مختک نه دی شوی. د یوې دمې وروسته به درته وړاندې کوو تفصیلي رپورټونه.
سری مشاهد نن د جون 14 ده په اسلام آباد کې د ماستن لس په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بچا ده. زه رحمان بندرایم. تفصیلی رپورٹوں طرف تزو تفصیلی رپورٹوں کے بمنگا نن د G7 یا سرو سرتی اقتصادی حوادوں چکما غونڈ دا پدی باندے تفصیلی باس کو چدا ولی اہمیت لری د نړی لپاره او منځري ختیځ لپاره د غشاني او شوین نور مهم رپورټونه دي. خو تر ټولو مخه د پاکستان بجټ د پاکستان حکومت مالی کال 2023 بجټ کې د دفاع د بارا 8.6% زیاتوالي سره 2022 ارب روپو تجویز ورکړی دي. څنګه وایي دا هغه پیسې دي چې ښکار دي خو د پاکستان پوزونو د بجټ یو لوی برخه دی چې پټه هم وي او اکثره واقعي بجټ کې هغه هیڅ تفصیل نه وي ورکړی شوی. تفصیل راکی د پیخور د استعباد د دو خبریال اورنگزیب خان.
د پاکستان حکومت د یو شمیر ټیکسونو اضافه سره سره د پوزونو چې پکې ځمکني هوایی سمندري او بیا د پوزونو لاندې کارکونکو ادارې لکه استخباراتي ادارو ته لپاره بجټ کې اضافه تجویز کړی ده. د پوزونو لپاره تجویز شوی بجټ د ګرد هیواد ترقیاتي بجټ نه هم زیات دی او دا د مجموعي بجټ چې نو نه زیات برخه د قرضونو د واپسې لپاره ده د 12% نه هم زیات دی.
دا پیره دا امید کې دوه څه د اضافه بو کمیږي ولې د پاکستان معاشي صورتحال ٹھیک نه ده. خو بیا هم دا 17% اضافه د دې طرف ته اشاره کوي چې زمونږ عسکري قوتونه څه کم سیاست کوي په هغه کې هغه کامیاب په دې حواله دي چې هغه د خپل مرزي حکومتونه راولي لکه هغه پی ام ال ان د خپل مرزي راوستون هغه نه پس دا ممکنه شو هغه ته چې هغه 17-18% اضافه په خپل بجټ کې عمومي څه کم په دوه وخت تخکاری ویم خبره دا ده چې دا اضافه صرف دې پر نه محدود دی داسې مخفی یا پټ سکم اعداد و شمار دی چې د هغه مونږ ته نسبتاً لږ اضافه کې سور اضافه کیږي لکه جوهري هتھیار او د پاره
سړون کې وایي د ریټایرډ پوزیانو د پینشن او نورو خرچونو د پاره خودل شوی شپږ سوا 2.5 ارب روپو رقم د دفاع بجټ نه ورکول کیږي بلکې د حکومت جاری اخراجاتو نه ورکول کیږي. سړون کې وایي د غشان د جوهري وسلو او میزایل پروګرامونو لپاره هم رقم د دفاع بجټ نه ورکړ کیږي ځکه نه د معلومه د دفاع اصل بجټ څومره دی.
اوس پورې زمون په ملک کې داسې سوچ نه دی راغلی چې د تعلیم بجټ کې اضافه وکړي. اوس د دفاع بجټ باره کې مونږ ته دا ویل کیږي چې د پاکستان ګیر چاپیره مطلب تر اگرې دا بجټ چې دی د دفاع بجټ چې دی هغه د مونږ ضرورت دی. خو دې وخت کې ټول نه زیات ضرورت مونږ ته چې دی هغه په لکو کرونو باندې ماشومان چې دي هغه سکولونو ته نه ځي نو پرایورټي چې ده نو هغه په دې بجټ کې مونږ ته نه ښکاري.
د پاکستان حکومت وی چې د وخت د سخت معاشي حالاتو نتیریږي او پرونه تر مخه تیر کال د IMF لخوا قرض پروګرام تر لاسه کولو نه پس پاکستان په ډیره ګرانه د ډیفالت یا دیوالیا کېدو نه بچ شوی وو. خو دفاع بجټ کې اضافه چې هر کال کیږي د کال هم داسې وخت کې شوی دا چې پاکستان حکومت اپوز وی دلته ترخګری سوا شوی دا او نږدې موده کې د پاکستان ایران او افغانستان سره شریک پولو جګړه هم شوې دي.
نیوکلیر ویپن سټیټ په کنونشنل اخراجات باندې یا کنونشنل فورسز باندې دور اخراجات رولی نو بیا د نیوکلیر ویپنز پیدا شولا بیا خو اندغه نیوکلیر ویپنز اوس موږ ویلو چونکه پاکستان نیوکلیر ویپن جوړ شي بیا پاکستان د دور لوی عسکری قوت سکندہ ساتنے ضرورت ہم نہیں پاکستان بھی اپل ڈیٹر ان ڈیفیکٹ ہی چونکہ انڈیا نیوکلیر سٹیٹ دا نو پاکستان وہ انڈیا سکندہ آغا کئی کولائس کئی آغا وہ سکندہ ڈیٹر کئی نو مون تا بے دور لوی فوج ضرورت نشتا
دو زر سلیرش پینزویش بجٹ نیم پنیم برخہ دا بارنو کرزو وابسے دا بارے خودل شوی دا و دین پس طول و زیاد برخہ دا دفاع دا پارا دا تیرش پوکو کالو که دا دویم زل دے چه دفاع بجٹ که دوم را لوی اضافہ شوی دا دین وران دے هم دا غشان اضافہ دا مسلم لیگ تیر حکومت که شوی وا اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د پاکستان د آتش پیته ارب ډالرو کلیز بجټ نیمیایي برخه بدلویو قرضونو یا پورونو په بیرته ورکولو باندې خرچ کیږي. حکومت راتلونکي مالی کال کې 14 کرب روپۍ چې په ډالرو کې شپږ سلویخ بلیونه جوړیږي په ټیکسونو کې د راغونډولو هدف یې خوده دی چې د روان مالی کال په نسبت نږدې 40% زیات دی. سیولن کی د حکومت لړخه د ټیکسونو راغونډول لپاره اخستل شوی گاون استایي خوای د پاکستان ټیکس نظام اصلاحات درته لري. تفصیل راکې په دې موضوع باندې په رپورت کې رابعه پیر.
د پاکستان وړاندې سوی بجټ کې د پور یا قرضو ورکول لپاره 14 ارب ډالره ځان لکړې سوی دي چې پکې 14% زیاتوالی راغلی. مرکزی حکومت په ټیکسونو کې زیاتوالی د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه د یو بل قرض پروګرام ترلاسه کولو په رڼا کې کړی. اقتصاد پوه اعزاز سعید وایي سږ کال بجټ کې حکومت ټیکسونه نه ورکولو یا نان فایلرز باندې زیات ټیکسونه لګولي چې یو ښه ګام دی، خو زیاتوي د دې سره ټیکس نظام کې اصلاحات هم ضروری دي.
اقدامات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ قابل تعریف ہے.
د پاکستان حکومت د مالی راغونډولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي، خو د دې ترڅنګ فیډرل بیورو آف ریوینیو یا FBR کې اصلاحاتو ته اړتیا لري. ولې چې د FBR اوسنی سټرکچر له امله به د حکومت لپاره هدف شوی ریوینیو راغونډول یو ځل بیا لوی چیلنج وي.
د خزانه وزیر محمد اورنگزیب د اقتصادي ودی 3.8% د ګرانی کچی 12.8% او بهرنی سرمبادله سخایر شاوخوا 9 ارب ډالرو اټکل کړی. د خزانه وزیر دغه وینا ته د کراچی سټاک مارکیټ KSE سل د 3.5% په برا تک سره جواب ویلی، مګر د بجټ په اړه د خلکو خبرګونونه په پراخه کچه توپیر لري.
دوی په سیلری پرسنټ باندې ټیکسونه ولګول، هغه سره داری چې د کسانو کا یو لک سیلری نو 5% کې ټیکس لکه کمی راځي، هغه اوور آل چې کم دي اثرات بیا په هر دغه باندې کوي. نو جی دا لکه حکومت دی لپاره پکار ده بل داری چې دا دالونه مالونه ټه دا روجی چینی دا هر څه ګران شو جی 20% دا هر څه دا ادیات ګران کړ دا وایني جی ګران شوې. نو جی دا ډیر بیډ اپوزيټ پهلم لکه کارو نشتا غشان.
حکومت دعوی کوي چې دوی به د ټیکس دایره پراخه کړي لکه څنګه چې د IMF لخوا غوښتنې سوي، او د 14.6 ارب ډالرو یعنی 13 ټریلیون روپو هدف یې ټاکلی چې د روان کال په پرتله 40% ډیر دی.
موږ په دې بجټ باندې خوشحاله نه یو ځکه چې زموږ سیلانیانې ډېرې زیاتې کمې شولې. موږ ته د کور راشن وغیرہ موږ د غواړو پیسونه د سکول برابر.
پاکستان د ډیفالټ یا قرضو په خپل وخت نه ورکول څخه بچ کېدو لپاره د نړیوال مالیاتي فنډ IMF سره د 6.8 بلیون ډالرو پور په اړه خبرې روانې دي، خو د ائتلافي ګوندونو د اختلاف د ګرانۍ د اقداماتو په وړاندې د خلکو د مزاحمت په منځ کې د حکومت اصلاحاتو هڅو په اړه اندېښنې شتون لري. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
سیړون کې سوي حکومت او د حکومت مخالفین سوي د تصور د خو عام ول سوي د بجټ تسنګوري هغه په خپل ګټه تاوان په کمزه کې ویني دا تاسو نو کول د دیو خبريال وقار احمد په اسلام آباد کې د یو شمیر عام پاکستانيانو راځي چې وګورو
ولی چې کله یو سړی سیاسي غټ خلکو مشرانو اغوی د ځان لپاره ډیر څه غواړي او د غریب سړی لپاره هیڅ نه غواړي ولی یک تا 11 چې کم دی دا ټول راضی پدې وړو غریبانان ټول کمزورې خلک دي دا غوی د لپاره 5-10% دی او کم چې غټ او بیوروکریټس دي دا غوی د لپاره 200-300% نو دا بالکل ناجایز دی
بجټ نه غوځه کوم مطمئن نه وي چې تاسو کده ګیس وګورئ نو مخکې با زما د کور 200 شل روپے بل راتلو اوس زما پسې 15,000-20,000 باغې کې چې کم ټیکس دی هغه یو په ډبل کړي یو په ټریپل کړي بجلی ګرانه کړي دا هغه تاسو کو ګورئ د وړو چینو وړو کم چې زموږ د خوراک سامان دی هغه ټول ګران کړي
د منګای په تناسب سره دا اسم نه دی دا په ورو کې مال ګرځي دا د ملازم سرجرین بيخي مزاق ته ټوبي بلکې زموږ سره خپل حکومت د صوبایي حکومت کې بيخي حکومت دی هغه خو بيخي زموږ سره مزاق کوي
ځکه نه مطمئنه چې زموږ سره کوم وادي او شو کوم دغه شو هغه بیا موږ ته د حکومت سي په میدان باندې خبرو کې خو بیا خبرې لا پریکټې په شکل نه ور کوي
د امریکای صدر جو بایدن د نړۍ د اول لوی صدرتي هیوادونو جی 7 غونډه کې شرکت لپاره په اټلی کې ده جی 7 غونډه په داسې وخت کې کیږي چې یو شمیر چیلنجونه دي په نړۍ کې سچ چیلنجونه دي د غونډه کې په دې موضوع باندې سباس کې دیشي ځان په موږ سره ملګری کیږي د واشنگټن ڈی سی نه د وی او ای ڈیوا خبريال او پنړیوالو چارو یا پنړیوالو خبرو باندې نظر لرون کې سلون کې باروز خان سره باروز خان سره وشه
مننه چالوس
د جی 7 یا د دنیا د اوسترو سنتي اقتصادي هوادونو غونډې دا وخت دی دا سمره اهم دی ا دی دا چې غونډې خو پوخه هم کې دی خو دې ځل دی تا ډیر اهمیت ورکول کیږي یا ډیر غیر معمولی ورتول کیږي ولې
دی وخت کی خبره ټوله زیاتره د یورپ سره تعلق لري او په دی جی 7 کې سلور د یورپ یورپي ملکونه دي دوه پکې د نارډن امریکا چې د امریکا دا او کناډا دا یو پکې سره جاپان دي د روس چې کوم د یوکرين د اوکرين د يرغل نه روس ته کوم صورتحال په یورپ کې پیدا شوه دي نو دا ټول چې څومره د په مختلفو ملکونو دي نو هغه هم دا اوسګنی چې کچری د اوکرين جمهوریت یا د اوکرين چې کوم خپل ازادي ده ک هغه اون ساتل شو نو د اوکرين نه پس په بیا د چا نمبرې ځکه چې د دین وړاندې کریمیا هغه روس نه هغه اوګن وول چې دا زماده او هغه پاغه طریقه باندې هغه خپل کړ چې نړۍ وسره ونمنله نړۍ وسره نه منې بیا اوس د اوکرين د پریکړه کوله چې زه په ناتو کې شامل شم روس ورته ویل چې ته زما درشل ته څنګه ناتو راوړې یعنی د یو آزاد ملک خپل فیصله نشي کولای دغه ټول سيزونه په نظر کې او د اوکرين جګړه چې د یورپ ته پاره اوس ډیره مهمه ده نو د جګړې د ساتلو لپاره هغه ته د هر څه ضرورت دی او دا دی دا وای چې ما دا پر کوم
د نړیوالو طاقتونو ترمنځ یو ظاهري لوی جنجال دی د اوکرين په مسله باندې او جی 7 هیوادونو جديد تاسو وای چې هغه د روس د دې یلغار ته د ځل یو قوي جواب ولې پاره وځيږي بایدن وای چې غرب د باید 500 بلیون ډالر چې د اوکرين د ورکې د ډیر زیاتې پیسې د خپل امریکا سره ورکې امریکا د اوکرين دا ملتیا یا ملګرتیا باندې ډور زیات فوکس یا زور ولې دی بارو سر
یو خدای چې د روس سره خپل د امریکا رایول ریدا تغم پخپل زیاده روس وسم په وسلو باندې سنبال ملک ته اقتصادي خشوي دی پخپل خو بیا ودرېدل لري. خبره د امریکا د پلویانو ده د یورپ یورپی ملکونو ده یورپی ملکونو ده روس نه یریږي. نو امریکا چې پخپل کچ باندې کم امداد کړی د دینو ټولو هوادونو په نسبت هغه د ټولو ډیر دی. خو دا اوس چې تاسو د $50 بلین دا لون ورته هغه غوښتم دی دی وایي چې دا لون باور کول غواړي $50 بلین لکه قرض. او بیا د دې لپاره بیا د بایدن چې دی د ولسمشر بایدن جو بایدن دا غو تجویز دی چې د روس کومې پیسې $230 بلین چې په دې غربي نړۍ کې په بانکونو کې او په دې مالیاتي ادارو کې فریز کړل شوي دي کنګل کړل شوي دي دا هغې نه چې به کومه سود راوځي کومه نفع به راوځي کومه ګټه به تې راوځي چې هغه به د کال $3 بلین جوړیږي. نو دا چې کومه قرض دغه ته ورکړل شي اوکرین ته دا ګټه چې کومه د کال راځي دا به واپس هغه هیوادونو ته په قرضونو کې واپس ورکوي. خدا تر اوسه خو دغه یو تجویز دی او د دې کېدلی شي بلاتړو شي کېدلی شي د دې سبل شکل راوزی خو دغه د دغه پیسې په دغه حواله باندې ذکر شي.
امریکا کلک ولاړ ده خپل اتحادیان ته وایي چې د روس سره کلک د اوکراین سره کلک ودرېږي. مروس خان صاحب زبل ته خصوصا مخوباته درې کاله وړاندې نیټه راځي د شو تاسو خبر ته چې ما غوږ نیولې وو د اګست 15 نیټه وا کال 2023 کې کله چې امریکا او ناټو د افغانستان روتل. نو هغه وخت افغانستان کې ډېر ضرورتونه وو په یو شمیر مدونو کې او ناصافه یو دم د اوکرين جګړه شروع شوه. نړیوالو چې کم په ملګرو ملتونو په کچه باندې د نړۍ اقتصادي هیوادونو په امداد په کچه باندې درې غونډې کړې وې په افغانستان کې د کومک امداد لپاره هغه نه پام خلکو اوکرين ته ووختو. د اوکرين جګړه د نړۍ لپاره په خپلو کې به رقابتونه وي خو غټ تاوان یې افغانستان ته رسېدلی دی چې تر اوسه پورې هغه د امدادونو چې په ټپه ولاړ دي. مروس خان صاحب منځري ختیځ هم دا وخت داسې دی چې سوړ دی سوړ نه دی تود دی ګرم دی. او سیمن تاسو فکر کوئ د منځنی ختیځ خاص کر کشاله چې دا حماس او د اسرائیل ترمنځ دا به هم یو مهم موضوع وي دی ونډه سپر وختګونه امکان لري.
که دا سی وکتل شي نو د جی 7 چې کوم دا د غربي یورپی دا چې کوم دي ملکونه دي هوادونه دي نو دا غریبه ملاتړ خامخا د امریکا د اغه منسوبې سره کوم پلان چې امریکا د میډل ایست یا د منځنی ختیځ د امن لپاره دی پلان ورکړی دی. خو خبره هم دغه ده چې ایمیډیټ هغه چې دی ټیمپرری سیز فایر دا باندې ډیر هغه دی نیوکی دی ځکه چې هم دغه لاین د اسرائیل دی د حماس لخوا چې هغه کیږي پرمننت سیز فایر اغه هم دیو ته په شک ګور چې ګنده حماس د چ کمپلان دی د دینه مخړی او دا نه منی د پدی غونډه کې به خامخا د میډل ایست ذکر وشي. خو د میډل ایست پلان چې دی اغه زیاتره د امریکا په لاس کې دی او مشکل چې کم دی مشکل د اسرائیل سره اوسره په خبرو کې نشته. خو د حماس سره چې کوم خبرې کیږي اغه انډایرکټ کیږي ځکه چې پای کې بیا د مصر او پای کې بیا د قطر د دې په خلو باندې کیږي. نو دغه اوړل رول چې کوم دی دغه هم چې د بل په دغه شی دغه بیا ډیر باریکې سره قتل غواړي. خو د دې غونډې هغه چې دی فوکس هغه ټول روس ته اوکرين دی او د یورپ چې کوم راتونکې صورتحال دی په دې کې بیا مشکل یو دی دا هم ویني چې په د تقریبا په ټول ملکونو کې انتخابونه په یو رخوان په برتانیا کې انتخابونه دي په یوه کې چې موجوده کوم د دغه غوند په اقتدار کې هغه هم پر روان انتخابونه کوي چې نه پاتې کیږي. دغه شانتي جاپان دی دغه شانتي فرانس دی دغه سي جرمني دی او د امریکا دا نو دا ټول د سي یو دغه روان دی چې دا هم د زکه چې وی چې د خلاصي سیاسي ګوندونه چې کوم دی هغه په اقتدار کې راځي. نو جان کربي خو ویلي دي چې دیموکراسي هغه د خلاصوي او د کینلاسوي موږ ور سره کار کوو. خود دې ته دغه هم یو چیلنج شته.
ها تاسو د ګلف کینګډم سعودي عرب ذکر وکړو، تاسو دا وخت زیلنسکی په ایتالیا کې دی په G7 کې، خو زخپل لزم کوردون کو دامو ما چې د سور سمندر په ساحل باندې پروند زیلنسکی جاس کوشیو په جده کې دایو غیر معمولی یا ډیر اهم ترين سفر ګڼل کیږي د اوکرين د صدر هغلی زیلنسکی سعودي عرب ته دا غیر سره پښیو دی. سعودي عرب په منځري ختیځ کې لوی طاقت ته د امن د پروسه شیدا په دې کې قسم باروس خان ستا سوول شي قطر او مصر په ظاهره کې دار لوبوي، خو د پردي شاته شاید سعودي غني یو هواد هم خپل رول لوبوي. نه مې باندې ورس خاص چې مصر مرګ شوای
معنا
نه مې باندې یو د مخلب تاسو سره
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو. مونته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمو ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د امریکای د صدراتي انتخاباتو په ځغل کې یو موضوع ده د وسلو کنټرول یا وسلې اولس باندې خرڅ شي کې خرڅ نه شي په دې باندې امریکایان سره ویشل شي ودي. صدر بایدن غواړي پوسلو باندې بندیز ولګوي، خو د هغه مخالف ډانل ټرمپ وایي چې بایدن په اساسي قانون کې د وسلو درلودلو حق ګواخي، یعنی دا یو ګواخ ته وایي چې په قانون کې حق شته د امریکایانو ته. بایدن په داسې ورځ د وسلو په اړه خبرې وکړې چې خپل زوی د نشې تو کارولو په غیر قانوني توګه د وسلې درلودلو یا ساتلو په اړه په دروغ ویلو باندې محکوم شوی دی. دا وایس اف امریکا د سکاٹ سٹرنر رپورٹ د ڈیوا همکار مجاهد جواد بلند کوي.
ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول فعالانو ته د نهي اسي شنبې پورې وویل دی د وسلو په اړه د قوانینو په ځواکمن کولو کې د هاوی مرسته ته اړتیا لري.
موږ تاسو ته اړتیا لرو چې د وسلو لابیګرانو د وسلو جوړونکو او د زیاتو سیاستوالو د بیرحمه دریس په وړاندې ودرېږي کله چې دوی په منطق ولاړ د وسلو له قانون سره مخالفت کوي.
بایدن په بریګرو وسلو باندې د حکومتي بندیز غوښتنه وکړه او په ریپابلیکن مخالفت وینو وکړه وکړه چې کوخخ کوي د شرابو تماکو وسلو او چاودونکو توکو څنګه وټړی او د هغه وسلې دي چې د وسلو د جرمونو سبب ګرځي.
تاسو نشئ کولای چې د پولیسو ملاتړی اوسئ او وایي چې تاسو د پولیسو ملاتړی او دغه ډول د شرابو تماکو او چاودونکو توکو د څنګه لمن دبل غواړي. تاسو دا نشئ کولای، دا د غوسی وړ ده.
د پیو چرنیز مرکز د معلوماتو مخې د امریکا له دریو څخه یو برخه خلک وایي چې دوی وسلې لري. ډانلډ ټرمپ د امریکا د وسلو د لابي تر ټولو لوی ډلې ته په مې میاشت کې وویل چې بایدن غواړي هغه ټولې وسلې واخلي.
که د بایدن حکومت سلور کاله نور ترلاسه کړي هغه وي ستاسو وسلو په سرازي سلفي صدا باور دی.
ټرمپ وایي د هغه په ټاکلو سره به د امریکا د اساسي قانون د دوهم ترمیم لمخې د وسلو درلودلو حق باوري وي، خو د بایدن په ټاکلو سره به ګواښ
که هغه وی وخت راشي زمون هیواد با لډیر وړخونو څخه ویجاړ شي. دویم ترمیم با د هغه وی تر کنټرول لاندې وی فلما سره با پرځې وی.
ټرمپ امریکا کې نېشنل رایفل اسوسییشن ته وویل چې د وسلو د لودونکو با د په نومبر کې بریالي
دوی ډیر وطن دوست دي، دا ډیر خلک دي، امنګ با هغه څه وکړو چې هیڅوک یې باور نشي کولای. موږ به دا ټاکنې په داسې ډول ګټو چې په خوا هیڅ کلا چا داسې نه ویلې.
بایدن وایي د وسلو د کنټرول په برخه کې د ټرمپ ریکارد هغه دلیل دی چې باید هغه بیا و نه ټاکل شي.
زمانہ مخکینی کس د ان آر اي ونډه ته په دې مستوي کې ویلي چې هغه په دې خبره ویاړي چې هغه هیڅ هم نه دی کړی چې ولسمشر او د هیڅ شي په نه کولو سره هغه حالات د پام وړ خراب کړل.
بایدن د نهه سه‌شنبه په ورځ په داسې حال کې د وسلو په اړه خبري وکړي چې د هغه زوی هانټر په غیر قانوني توګه د وسلې په اخیستلو باندې محکوم شو. جو بایدن د خپل زوی د محکوم کېدو په اړه سند ویلي، خو په یو لیکلي بیان کې ویلي دی به د دغې قضیې پایلې ومني او د عدلي سیستم درناوی وکړي. هانټر بایدن د اوسنی ولسمشر لومړنی زوی دی چې په جرم باندې محکوم شوی او ټاکل شوی دی چې په سپتمبر کې به په ټکس کې د درغلۍ په یوې بلې فدرالي محکمه کې حاضر شي. د سکاټ سترنز لپاره مجاهد جواد، د امریکا غږ دیوه، واشنگټن ډی سي.
او د امریکای په نیویارک ښار کې د پاکستان، ترکیه او انډونیشیا کونسل خانو په شریکت د مذهبي هم اهنګي او د اسلاموفوبیا د مخنیوي په موضوع د غونډې کې په امریکا او غربي نړۍ غږ کړی چې د مسلمانانو ضد کرکې مخنیوي د وکړی شي. البته په امریکا کې او غرب کې میشت انټلیکچوئلز، مورخین او د دې موضوع کارپوهان دا فکر کوي چې مس پرسپشن یا په غلط طریقه سره دا خبره کیږي چې په غرب کې یا په امریکا کې د اسلام نه کرکه ده. هغه داسې البته وایي د اسلام نه کرکه نه ده، بلکې د سخت دریزو اسلام پالو دی ډلو چې هغه په غرب غلیم او دښمن کړي او حمله به کوي داغه پاک له فکرمندې دي. دا اسلام نه کرک نه ده، بلکې د ترهګری پاک له فکرمندې دي. بهرال د نیویارک د غونډې حال د دیوا خبريال فضل الله خان را لګلې ده.
د امریکای په نیویارک ښار کې د پاکستان، ترکیه او د انډونیشیا کونسلخانو په شریکه د مذهبي هماهنګۍ او د اسلاموفوبیا د مخنیوي په موضوع د غونډې تنظیم کړی و. د غونډې د ګډونوالو وینا وه په کار ده چې په امریکا او غربي نړۍ کې د مسلمانانو ضد کرکې مخنیوي وشي.
په د پاکستان، ترکیه او د انډونیشیا مشترکه کوششونو سره مونږه قرارداد پاس کو په اسلاموفوبیا چې ډېر زمون د پاره یو غټ کامیابی دی. دغه شان مونږه کوشش کوو چې نور چې کوم د دې ممبر وګړي دي هغه سره مونږ ډایلاګ وکړو، هغه په دې خبره پوي کو چې به اسلام هغه نه دي کوم تاسو ته میډیا خو اسلام د امن، د رواداري، د محبت، د انسانیت او د قوت پیغام ورکړي او اسلام یو پورا د ژوندۍ منطق دی، هغه د زندګي پورا یو مکتب دی. نو که تاسو دا غینه یو سایډ راخلی او بل نه راخلی دا هیڅ فائدہ نشته. اسلام من حاصل مذهب چې کوم دی سټڈی کول پکار دی.
په غونډه کې موجود خبريال او لیکوال رزارو می ویل په 1300 میاشتو کې په اروپا او امریکا کې د مسلمانانو ضد تشدد کرکې د بریدونو شاوخه سلور زره پیخ مخې تراغلی. باید نور اسلامي هیوادونه په ملګر ملتونو کې دا معاملې راپور تکری
ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ بہت ضروری ہے اور جو
مباحثه ضروری دی او ورسره د بیلابیلو هیوادونو، ټولنو او مذهبي هماهنګۍ لپاره په خصوصي توګه په غربي ټولنو کې باید کار وسی. خو اصل خبره دا ده چې چیرې طاقت دی، چیرې چې سیاسي جماعتونه یا مشران دي، باید هغوی ته دا خبره ور یاد کړل سي کچیر هغوی په نړیوال قانون، بشري حقوقو باور لري، داوی کوي نو په هغه دی عمل هم وکړي.
د غونډې وروسته د ترکی ډاکټر انس بیراګلی چې یو استاد دی ویل په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو ضد کرکا په زیاتېدو ده، امتیازي سلوک ورسره کیږي او په هدف دی، خو د دې سره سره اوس نور کامونه هم په نخه کیږي.
کمو تاریخ ته وګورو نو د نظریه په اساس د توپیر دویم نړیوال جنگ هولوکاست په اروپا کې وجنه راوړی دی. دا یو خطرناک عمل دی چې یو واره بیا روان دی. باید ټول انسانیت د دې توپیر لرونکي نظریه پر ضد ودرېږي.
د انډونیشیا د مذهبي چارو کارپوه ډاکټر امام شمسی علی ویل د اسلاموفوبیا پر ضد حقیقي مبارزه د خلکو د پوهاوي، تعلیم او په ځانګړې توګه د نورو مذهبونو منونکو ته د اسلام حقیقي شکل رسولو په شکل کې ممکنه ده. ملګرو ملتونو د مارچ 15 نیټه د اسلام فوبیا ضد د مبارزې نړیواله ورځ ټاکلې شوې ده چې مقصد یې په نړۍ کې ترهګري یا تاوتریخوالی د یو مذهب سره د تړلو سوچ ختمول دي. بله لخته د کالیفورنیا ایالت پوهنتون کې د نفرت او افراطي د مطالعې د مرکز تر مخه تیر کال یو وار بیا د کرکې جرمونه سیوا شوې دي. په دغه کلنۍ مطالعه کې ویل شوي په نیویارک ښار، لاس انجلس، شیکاګو، هیوستن او نورو ښارونو کې د تیر کال په پرتله دغه جرمونه 43% سیوا شوې دي او 2104 پیښې رپورټ شوې دي. دغه مطالعه زیاتوي په نیویارک او لاس انجلس کې د یهودیانو او مسلمانانو ضد کرکې جرمونو کې 12% او 48% زیاتوالی مخې ته راغلی دی. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
افغانستان کې د میرمنو د وضعیت په حق له د ملګرو ملتونو یو رپورت کې فکرمندې خودل شوې دي چې دا فکر پکې شوې ده چې د جنکو او خزو انساني حقونه چې دي هغه د سپکاوي کېږي او د هغه سپکاوي یا توپیری چلن چې کم دی دا ورستر بل سیوا کېږي او باید طالبان د خزو او جنکو چې کم حقونه دي د دې خلاف چې کم جرمونه دي د حساب ورکړي. طالبان البته وایي چې خزو ته د شریعت په رڼا کې حقونه ورکړي دي. د وایس اف امریکا اشتا څنګه خبريال واحد فیزی پیو رپورټ ترکړي دي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو پر وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت لمخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته کړي او عملي کړي دي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو او د بشري حقوقو څانګې مشر هیدربار د وینا لمخې ریچارډ بینټ بعد د جون د روانې میاشتې په 13 نیټه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل وروستی راپور خپور کړي.
This is a very very frightening moment.
د خزو د حقونو لاړه د پنړې ولکچ ډیره وحشتناک ده، ځکه هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي مونږ په جدي توګه غواړو چې نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه دا درکړي او له طالبانو سره د اړیکو عادي کول مخه ونیسي او کومې سرغړونې چې هغه یې کړې د محاکمې په ګډون ورسره حساب وکړي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په داسې وخت کې طالبان افغان خو سره په بد چلند تورن کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ارتباطي دفتر مشر مالک سیزی په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د مذهبي مشرانو یوې غیر رسمي غونډې په وینا کې طالبان وهڅول چې د قطر په پلازمېن دوحه کې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو لخوا په بلل شوی غونډې کې برخه واخلي.
مونږ هیله منو چې په اوس وخت کې به اسلامي امارات یعنی د طالبانو حکومت خپل استازي دوه ته واستوي چې د نړیوال ټولنې سره په ګټوره او مؤثره توګه تعامل وکړي.
تاکل شوی چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځنګړو اساس دورځنی غوړنه چې ملګری ملتونه قرباني دي د روان جون میاشتې په 13 په قطر کې پیل شي. بلخوا په ونسان کې د جون دروان میاشتې په 14 د طالبانو حکومت لخوا د جنونو پر زده کړو د بندیز زره ورځې پوره کیږي. د رواداری او مسور پرموند بشري حقوقو او د جنونو او خزو د زده کړو د حقوقو دوه بنسټونو د دغه بندیز د زره ورځو د پوره کېدو سره هم مهاله د اقرا یا ولول پنوم یو کمپاین پیل کړی دی.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د خوندزو یو دروازې تړلې. زر ورځې شوې چې ملیونونه نجونې د دې ظلم او قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محروم دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېریدو دی. خدای یوازې د همدې ملیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هر مور، هر خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی.
د 2020 کال د اگست 15 په افغانستان کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته د غډلې د لومړنی دروې څخه په پورته دورو کې د انجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي او په تیرو نګدي دریو کلونو کې اصلا د انجونو خوانزي نه دی پرانستي. خو طالبان وای چې دا بندیز تر امر سنی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان په خپل بل ریپورت ته دا وخت را سره هغه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال ادارې دبليو ایچ او هغه فکر مند خود لید چې په افغانستان کې د روغتیاي حالت په اړه ریپورت کې وایي چې د هیواد په کچه هر ورځ د دې سلیریش مندي او یو سل اووش پته ماشومان د داسې علتونو یا عملونو لوجه ژوند بایلي چې مخنیوي ممکن ده. د ریپورت تر مخه کچري د فند کمه دوام وکړي نو پدیش مې روکي زیاتواله کېدل شي، یعنی ک فند کم شو د اشمدي بلورې سي واشي. اداره وایي د کال ورس لريش پنځیش کال کې خلکو ته مرستو رسول لپاره اضافي 2325 میلیون ډالر تړتياله. د پیښورنا د ډیو خبريال عبدالرزاق مپوي چې تفصيل سره
د روغتیا نړیوال ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن په خپل وروستي ریپورت کې د افغانستان په کچه د میندو او ماشومانو د مړینې سیوا شره او د روغتیا په مرکزونو کې د کارکونکو کمښت په ګوته کوي. د ریپورت تر مخه په دې هواد کې روزانه سلی رشمن دي او یو سل او درې کم او یا ماشومان د مخنیوي وړ علتونو لوجه مړکیږي. د روغتیا چارو پوهان وای په افغانستان کې زیاتره ماشومان د خوارزاکۍ او خزې د خپل صحت خیال نساتلو لوجه د قسمه قسم ناروغو ښکار کیږي او د مرګ خولې ته ورسیږي.
او خوارزاکۍ ماشومان څنګه جدي مرګ کې تر په دې کې مختلفه ناروغۍ انتاني میکروبي ناروغۍ مداخله کوي او تر دې د مرګ لامل ګرځي. د شاندارنګ په لویانو یا میندو کې یو خو د خلکو څنګه چې د میندو تعلیم کچا ټیټه ده نو دوی د ځان صحیح ډول پاملرنه کوي. دوی میتابولیک ناروغي په افغانستان کې شمیرې لري د لکه شکر د وینې فشار د وینې او د دیګر غوړ اندارنګ د زړه ناروغي دا دستر لګون دي چې خل پسند او پرلم نه کوي. خل په کرمل نه ورزش تمرین نه کوي او دا د رحم ګرځي چې انسان تر مرګ ته ورسول شي.
د دبليو ایچ او پر ریپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې اوس مهال سکم 13 میلیون خلک د روغتیا په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او شاوخوا 9.5 میلیون خلک لومړني روغتیاي خدماتو ته محدود یا هیڅ لاسرسي نه لري. د ادارې د ریپورت تر مخه کچري د فند کمې دوام کینو په افغانستان کې باید هسپتالونو په ګډون سباند درې سو د روغتیا مرکزونه ډیر کم یا بغیر د مرستو پاتې شي. د ریپورت په حق لمو د طالبانو د روغتیا چارو وزارت ترجمان شرافت زمان امر خیل سره د واتس اپ د لارې د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. د ماشومان د حقونو فعالان وای د غو مرکزونو بیمرستي کې د لیا بندیدل بد هیواد په ماشومان او میرمنو ډیر خراب سره وکړي او روغتیاي وضعیت به نور هم خراب شي.
د دې د بندیدو یا کمیدو لوجه انساني بحران د مرزونو نور راورزیره کېدل، انساني تلفات په خاصه توګه د مایندو او ماشومانو یا د مور او ماشوم صحت ته ډیر ځان رسیدي. که دوای کمیږي او که د دې پرسونل کمیږي او که د دې سره مرسته کمیږي دا د افغانستان د خلکو د صحت سره په اصطلاح جفا ده او خلک دې ته اردی ما مخکم تا سر زده کش هم در دولتونو دنده ده او هم در نړیوالو صحی مؤسسو چې په نور هیوادونو کې د حکومت تر څنګ خلکو ته صحی خدمات وړاندې کوي د دوی دنده ده. ولی
د روغتیا نړیوال ادارې د ریپورت تر مخه دا مهال په افغانستان کې هر لس زرو تنانو د پاره یوازې لس روغتیایي کارکونکو شتون لري د کومو شمیره چې سلور سلويخت په کار ده. اداره وای په 2023 او 25 کال کې خلکو ته د مرستو رسولو د پاره د 323 میلیون ډالر بودیجې سره اضافي 325 میلیون ډالر ته اړتیا لري. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
T20 ورلد کپ یا T20 نړیوال جام ورتم ځنی خلک وای او ما یو ځکه ورزلو چی د T20 نړیوال کنډولې روان دي. خیر د ټوکو د پرتا د نړیوال کپ په نیویورک کې لوبي روان دي او هلته موجود دي جانګر خټک صاحب سره ملګری کیږي دا وخت. خټک صاحب سړي بشه
نه
خټک صاحب لوکینګ ګډ دا چشمه مړي خيسته کاری نظر راشه
خټک صاحب سره وان دینن په لوبه کې واټ از هپننګ دیر
نن خو نیویارک نه لګ بهر ہوتی دي دا ټوله لوبه نن درې لوبه دي او درې وړه په ویسټ انډیز کې دي دا وخت بنگلاديش او نیدرلندز ترمن دا یو لوبه روانه ده په کینگز ټاون سټیډیم کې چې کم سنت وینسټن ویسٹ انڈیز کے جزیرے دا التا روانہ دا بیا درے بجے یعنی دا وقت تقریباً یو سات اول انگلینڈ اور دا عمان ترمیز دا لوبا بکے گی آگاہ ہم پا سینٹ جارج اسٹیڈیم انٹیگوا کے دا آگم ویسٹ انڈیز کے دے اور بے درہم لوبا چکم اڈیرا مہم دا آگاہ افغانستان او دا پاپا نیو گینی آپ ترمیز دا آگاہ دن دن امریکے پر ٹائم مقام پہ اتی میں بجے بہ شروع کی گی اگا با تروبا یو سٹیڈیم دے پر ٹرینیڈاڈ کے چکم پا ویسٹ انڈیز یو برخدا اگم یو جزیرہ دا ال تبکی کی مقام اتنی میں بجے یعنی دو وقت تقریبا شپگنیم سات اول نو درے لو بھی دی دو وقت بنگلہ دیش خپل بیٹنگ پورا کڑے دے یو سل سپیت رنزو نے کڑی دی او قطر بدا غواڑی چ نیدرلینڈ سنگ جواب راضی
دغه دغه تاسو څنګه بهر ولاړی نو زبدل تباس راغ کمپیوٹر شیز پکې وینم نو زو پکې دغه اپڈیٹ درکم اچي یو سل یو کم شپیتر رنزونو هدف ته او یو سل اتف رنزونو هغه کړو پنځلو غواړي سوزلیو نیدرلینډ دا په 14.2 یعنی دوه بالونو استپاس 14 ورونه شوې دي یو سل لس رنز کړی دي درې لوبغاړي اوټ دي او ورته په سلور دي بالونو باندې 50 رنزونو پکار دي او ممګر جوشي ما یو ته پوښتنه کړی چې په نیویارک کې سره باندې تاسو چې ټول تللی دي بهر نو خټک سره دا خو ما ټیکټونه اغستو چې ټکساس ته بزو او فلوریدا ته بزو الته میچونه کینسل شو کسنګه
دا پاکستان قسمت هم دا ګورې دا فلوریډا موسم سره ډېر تړلې دی سبا ځکه چې پاکستان ورسته ځلم ورلد کپ کې ګوري خبره دې ته رسېدلې وه چې کد ټیم وګیله وګټله او دا بل وبیلله نو پاکستان چانس جوړیږي خبره یو ځل بیا عمل ته رسېدلې ده انډیا خو اول دنا چې کم نیکسټ راوند دی هغه ته رسېدلې ده پاکستان دوه پوینټ دی او ورسره بیا چې کم کینیډا دا هغه خو بهر ده آئرلینڈ ہم باہر دا امریکی سلور پوائنٹ دی سبا دا امریکی او دا آئرلینڈ ترمیز مقابلہ دا او آغا دا ہم پا پورٹ لاڈرڈیل کے ال تک یو بیڑنے حالت اعلان دا وقت شوی دے دکا چلتا ڈیر خطرناک بارن دی یو طوفان راغلے دے او ال تک ویر دا دا چے ال تک کے دیشی دا میچ او نشی او قوم شی مکمل نشی نو اوس دا بقتل گواڑی کا سبا مونگ دا فرض کو چے موسم ڈیر خرابی او میچ او نشی نو دا خو به یو یو پوائنٹ ملایوی کنو امریکای سره به 15 پوائنٹ شي پاکستان لا میچونه پاتې دي یعنی پاکستان کمخ کې آئرلینڈ نو غټي نو بیا پاکستان با کې دي شي چې 50 ممکنه توګه باندې جوړ شي او بیا هم پاکستان چانس لګران ښکاری او 50 پاکستان یو ځل بیا ولاړ دی یا خو پاکستان کا امریکای او بیللا نو بیا پاکستان چانس جوړیږي او کا پاکستان میچ دا غسر ختم شولو نو بیا هم پاکستان چانس نه جوړیږي ځکه چې بیا خو پاکستان تب یو پوینټ ملایويږي چې کله میچ نه کیږي او حالات دومره خراب دي چې سریلانکا ټیم الته کې خښو یو بیگا پر خښو یو دغه موسم ډیر خراب او فلایټس وغیرہ ټول بند شوی نو الته کې هم دا روانه درې ورځې ډیره مهمه دي ځکه پاکستان میچ هم دی دا امریکای میچ هم دی نیدرلینڈ آئرلینڈ او دا ټول شي ملکونو چې کم دی الته کې چې کم لکه ډیر مهم زاینو کې ولاړ دي هند هم پکې میچ تا دی او هندستان خو محفوظ دی هغه ته خو مسئله نشته دی او پاکستان یو ځل بیا په سولې دی اصولې باندې ولاړ نه یو طرف ته بزی یا بل طرف
خټک سیب دا دوه ټکی دی ویل یو دی سولې ټکی ویل بل دی چانس ته پروت دی دا دی ویل نه چانس ته پروت خو ما ډیر ورېدلې دی وې دا پلانکې سره چانس ته پروت دی
مکه چانس دی
او پسولې او پسولې ولاړ دی کنه خو تاسو ته لګ مخدتلو نه مخکې روز خطر کما دا ګروپ څه کم دی ګروپ ا دی یعنی ډلا ا نومیږي په دې کې هندستان امریکا پاکستان کینیډا او آئرلینڈ دی پنځه لوبډلې دي هر لوبډله به درې درې لوبې کوي د سلور سل او بخ دیو بر خلاف یو لوبه کوي یا سلور سل بخ دیو بر خلاف یو لوبه کوي په دې کې هندستان درې لوبي شوی دي شپږ پوینټه امریکای درې لوبي شوی دي سلور پوینټه پاکستان درې لوبي شوی دي دوه پوینټه کناډا درې لوبي شوی دي دوه پوینټه او آیرلند دوه لوبي شوی دي صفر پوینټه کچري پاکستان د آیرلند نګټي خپل رن ریټ سیوا کوي نور نو تاسو وایي دا چانس چې کوم پروت امکان نور سیوا کوي دی شي البته بس بسولې ولاړ دي خټک سپډې مهرباني کرکټ باندې با ساسو اکثر خبرې کیږي پراتلونکو پروګرامونو کې مهرباني
ضرور
ډېر خپل ساته د بيدرکه بلوسانو د مندلو او بلوس حقونو د پاره مبارزه کوونکی تنظیم بلوس یکجهتی کمیټې مشر مارنګ بلوس ویلی دی د تیر څو کلونو راځي دوی په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او بلوس حقوقو لپاره په پر امن ډول مبارزه کوي خو دوی څنګه ولکې او درا پرولو حسی روان دي چې دوی تشدد پلا لاړشي خو بلوس یکجهتی کمیټې یو زمواره منظم سیاسي تنظیم دی شوري مبارزه کوي د بلوچستان حکومت په بلوس یکجهتی کمیټې د ریاست په ضد هلو ځلو تورونه لګولې مارنګ بلوس په کراچۍ پریس کلب کې خبرې کولې د دیو خبري ال فضل عزیز مورغلو او بیا رپورت هم تیار کړی دی
بلوس یکجهتی کمیټې دا وکوي د بلوچستان صوبې څخه په زوره خلق بې درکه کول کیږي او د عدالت لري وجنې کیږي خو حکومت او ادارې اکثره وایي د بې درک بلوس د پاره مبارزه کوونکي تنظیمونه چې کوم خلق بې درک کشمیري یا غنی هغوی په بلتون خو ډلو کې شامل شوي د ریاست پر ضد هلو ځلو کې ککړوي او یا د ملک څخه بهر وتلي او یا د امنیتي ادارو سره په عملیاتو یا نښتو کې وجل کیږي وی وی ډیو سره په خبرو کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر اویل دوی دغه تور نه ردوي
ما ته افسوس دی چې وجنو ته څنګه جواز جوړول کیږي کله چې د دې ملک اداره وایي چې ک یو څوک په سنگینو جرمونو کې ککړ ولی نه وي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي او عدالت هغه ته د قانون تر مخه سزا ورکول شي نو د دې پوښتنې جواب دا دی چې ک تاسو ته د وجلو اختیار د دې ملک آئین او قانون
خبری غونډه ته مهرنګ بلوڅ ویل دوی پر امن مبارزه کوي خو د سختو مشکلاتو سره مخ دي زور ولکېږي تنگول کېږي او د غړو گرفتاریا نه روان دي خو دوی با تشدد په لړ نشي او د خپلې مبارزې څخه با ان پشا کېږي د خپل تنظیم د هلو زلو په اړه ویل
مونږ بالکل آزاد نه یو مونږ یو پر امن سیاسي تحریک چلو د هغه باوجود زمونږ د لسکونو پښمیره کې غړو باندې مقدمه درج کړې شوې دي هغه تا غواخونه کیږي او زمونږ ټول تنظیمی پروګرامونه ګډوډول کیږي پولیس ته ښکارا ازادي ورکړل شوې ده چې راشي زمونږ پروګرامونو کې اړه غړې جوړ کړي څنګه چې په اتل سما مې اوشو د کوټې پریس کلب وټړل شو
هغه ویل ریاست ته د زمواري ثبوت ورکړي د آئین او قانون احترام دی وکړي جمهوریت او سیاسي مبارزه دی ومني بلوچستان کې د بشري حقوقو هر ډول سرغړونې په پوری توګه ختم کړل شي د بلوچستان حکومت وخت په وخت دابې کوي چې په صوبه کې د بشري حقوقو سرغړونې نه کیږي هر چاته د قانون او آئین لاندې د بیان او سیاست ازادي ترلاسه ده او د هر هغه چا پر ضد عملیات کیږي چې د ریاست مخالفه هلو ځلو او ترهګرۍ کې لاس لري فضل عزیز وی او ای ډیوا کراچۍ
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي لهغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاګي لکنه کی دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځي او د خپل پخې پرونی وګوري او لهغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولې او وګورئ.
د پاکستان بجټ اعلان کېدو یو ورځ وروسته نن د چهارشنبه په ورځ د پاکستان ونډو بازار سلور ډیر سو پوائنټونو نه زیات په برا خطرې دی. اقتصاد پوهان وایي د ونډو بازار برا تلل په بجټ کې په نورو سکتورو کې زیات ټیکسونه لګول دی او پانګوال د ونډو بازار ته راغلي دي ځکه د ونډو بازار په برتلې دی. په دغه اړه نور حال د دیو خبریال ذوالفقار بټنه راکم.
د پاکستان د ونډو بازار تر مخه نن د سرسل شراکتونو کاروبار د دوه باندې او ویازره وسو و نوی پوینټونو سره پیل شوه وو او د کاروباري ورس په ختمېدو د 3410 پوینټونو په برتلل ورسته د ونډو بازار شپږ باندې او ویازره 208 پوینټونو تړل شوه او د بازار په مجموعي کاروبار کې 0.15% زیاتوالی راغله. د ونډو بازار پوان وای د مرکزی بانک لخوا د سود په شرکی د کمی او د پاکستان په بجټ کې په ونډو بازار نوی ټیکسونه نه لګیدل د ونډو بازار په براتلو غټ علت ده.
بجټ سے پہلے پاکستان سٹاک مارکیټ میں بہت زیادہ ریومرز گردش کری تھی
د بجټ نوڑان دی پاکستان ونډو بازار کی اوازې وی او ویل کیدل چې په سٹاک مارکیټ باندې به هم ټیکس لګول کیږي ځکه چې حکومت د ټیکسونو زیات خدب خودل ویلو خو د بجټ راتلو وروسته هغه اندیښنه ختم شوه او چې کوم د 1500 کمی راغلو نن بازار هغه کمی بیا پورا کړو.
د ونډو بازار کې پانګا چون کی وای دا وخت د بازار یو وزنې لار ده چې مختلف کاروباري سېکټر خلک په لپانګي محفوظي غني ځکه چې حکومت په بجټ کې بل یو کوم داسې سېکټر نه دی پرې خودلې چې پرې د ټیکسونو غټ بوجونه نه وی اچولي.
د ونډو بازار د پاره بجټ ښه او مضبوط وو خو د ډیرو نورو کاروبارونو د پاره منفي ثابت شوه. نو چې څومره داسې کاروبارونو کې پنګونی شوې دي هغه بوس د ونډو بازار ترازی ښکارو چې د راتلونکو سبخت پورې بوس د مارکیټ د 15000 نه تر 15000 تر منځه کاروبار کوي.
بلخوا اقتصادي پوهان وای ک بجټ د ونډو په بازار زیات اثر نه دی غورځولې خو په بجټ کې چې کوم ټیکسونه لګول شوی دا غوي سره به ګرانی نه کمیږي بلکې نور به سی واکېږي په مخالکو به زیاتې اغیزې وي. کوم رعایتونه چې ورکل شوی وو هغه ټول ختم کړل شوی دي.
ډېر شیزونه باندې دا سوچ په غیر سیلز ټیکس کې استثناء وای رعایت پکې وو هغه رعایتونه ختم شو په سیلز ټیکس کې. نو عام د خوراک سیستم چې کوم شیزونه دي هغه هم ګران شي. نو باقی چې د تجارتي شوبې خبرې وکړو نو ډېر ایکسپورټرانو په هغه باندې ټیکس ایگزمشن او هغه تر رعایتونه حاصل وو هغه رعایتونه ختم شو. بیا پراپرټي شوبې باندې ریئل اسټیټ باندې په هغه باندې نوې ټیکسونه لګېدا کم ترخدار طبقه دا هغه باندې چې نو ترخه په هغه باندې ټیکس سیوا شو. نو اوورال داسې یو شوبه نشته چې هغه مونږ وایو چې په هغه کې د بجټ کې هغه ته ریلیف ملو شو.
اقتصاد پوهان جاتوی بجټ د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د پروګرام لاندې جوړ شوی د ټیکس زیات هدف خودل شوی هغه تر لاسه کول یو مهمه پوښتنه ده. په بجټ کې د اهداف تر لاسه کولو لپاره یو ځل بیا به سختي فیصله کول وی. ذوالفقار بټنایوی وی دیوا کراچی.
بلوچستان ته ځو هلته سوداګر ټول دي د وفاقي بجټ یا وفاقي حکومت د بجټ په اعلان نه خوښول دي. وایي چې اقتصادي ودې پرمختګ په ځای اقتصادي ننګونې پسې زیاتې دي. شي هم سم څو تفصیل راکړي.
تاجران وایي دا مالی بودیجه د IMF په سفارښتونو جوړ شوی د دوی په خبره چې د ډیرو ټیکسونو د راټولولو لپاره ده. کاروباریان وی چې په بجټ کې د زیاتو ټیکسونو لپاره پورته کړل شوی ګامونه د معیشت مستند کول دي او د کاروباري طبقه ګټه ډیره کم کړي. دوی په تنخواه اخستونکو باندې د ټیکس په شرک شي زیاتوالی سخت ګام وبلی او دا هم ویل چې له دې سره به مالی ستونزې به لا زیات شي.
دغه رنګه بجټ توقعات ځکه چې په ملک کې کوم حالات دي د حالات مطابق دا معلومېده چې دوی به پر تنخواهداره طبقه پر انډستری باندې پر ټریډ باندې به د دې بوج اچي ځکه چې د دې بوج پر وړاندې کې بیا دوی دا تم لري چې دوی به ځان دی بوران سره وباسي. لیکن زما په فکر دوی چې پر کوم تاجر طبقه باندې یا پر ایکسپورټس باندې چې کوم بوج واچوي داغه په وجه باندې نور مزید د ملک سدي هغه خدانه خسته د مشکلاتو نور شکار کېدای شي.
تاجران وی په دې مالی بودیجه کې د بلوچستان لپاره هیڅ نشته.
د امپورټ ایکسپورټ په والا باندې زموږ بلوچستان کوټه د افغانستان او د ایران سره دوار ملک سره بارډر لري د ټریډ په والا ډیر متاثر ده. موږ د ګورمنټ څخه غوښتنه ده چې په دې کې د ګورمنټ زموږ د بلوچستان او تجارانو ته خصوصي کنسیشن ورکړي په هغه کې د سیل ټیکس کې مراتې ورکړي په انکم ټیکس کې مراتې ورکړي چې خلک لیګل کاروبار وکړي ګورمنټ ته ټیکس جمع شي او خلک روزګار ملوي.
کاروباری خلک دا خبره هم کوي چې کومې ادارې په تاوان کې دي هغه د شخصي کړل سي او دغه ډول د معاشي استحکام لپاره د اوږدمهاله اقتصادي تګلارو غوښتنه کوي.
دا بالکل یو حقیقت دی چې دا وخت ملک چې دی هغه د معاشي بوران شکار دی. لیکن دا د ټولو فرض جوړیږي چې موږ ګرد سټیک هولډر چې دی هغه د دې یو حل مثبت حل راو باشو. اکونومیکي سیاسي استحکام چې دی هغه ډیر ضروری دی. نو د سیاسي استحکام سره زموږ په مشهد کې هغه به تری راتلی شي چې موږ ټول سټیک هولډرز چې هغه پر یو پیج باندې یو.
که څه هم سرکاري ملازمان د 25 او د 22% په اضافه باندې خوشاله دي خو شخصي او ارزي مزدوران بیا وی چې د حکومت پر اعلانو باندې عمل نه ترسره کوي.
د دې نوم د کم څه کم چې داسې به تاسو سٹارټ هي لیکن د بده مرغه په کوئله کې په پرایویټ سېکټر کې او که په انډستریز کې بالکل نستا زموږ وسم سکیورټی ګارد چې داګر د دې سترخای کمی دي موږ د مارکیټ کمیټه سرکاري ډپارټمنټو کې نه ور کوي. پرایویټ سکول ټیچران بیا خپله په کې فیمیل چې کم زنان کار کوي هغه په 3000 په لزر موږ پرایویټ هسپتالونو چې دي په ځاګړي ډیسپنسریان ډیسپنسر وګوره پرامډیکس وګوره په لزر په 2000 روپۍ دی برتی دي. لیکن دا قانون دا کم اس کم دا وښي دا کم اس کم باید څلور زره او د ګور خرج عمل درآمد نستا عمل درآمد چې نو بیا به سیستم برابرۍ
د اقتصاد په هان ویس د پاکستان د معاشي مشکلاتو د حل لپاره ضروری دي چې د خپل آمدن ذریعہ او برآمدات زیات کړي حکومتي خرڅونه کم کړي او د بهرني سرمایکارانو لپاره د ملک دننه حالات برابر کړي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
اخیر کې کېدې شي ځینی کسان وایي چې دا د میچ حال راته وایي خبرونه ضروري روي نه دا وته وایي ما او د میچ حال دانه چې بنگلاديش په جواب کې د نیدرلند دا وخت اول وغاړي څه زلي دي یو سل اول سل زونه کړی دي په ولس بالونو درسل به خرځونه پاتې دي او لو روان را کچري دالو بنگلاديش غټي بنگلاديش چې دی هغه په خپل چکم دا هو ما گروپ ته یا ډله دا نو پای کې دا غو پوزیشن کمزه تزي هغه بدلته وي ما هغه بلال شي سلو روپان د نیدرلند په 2 پوینټ پاتې شي نیپال په 1 پوینټ سلنکا په 1 پوینټ نو بنگلاديش نیکست سټیج ته شي دا غو چانس دي. دا چې کله لوبه ختم شي د دیو فیسبوک وګوري او ویب سټ نو تازه معلومات په دغه همکاران درکې نن نه خبرونه کې تاسو غواړي چغټه موضوع سوونه د پاکستان بجټ په ایتالیا کې یا اټلی کې د جی 7 او اقتصادي هیوادونو غونډه په دې غونډه د ځل اهمیت څه دی هغه دا چې روسک جګړه روانه ده منځنی ختیځ کې جګړه روانه ده او دنیا ته نور چیلنجونه ورپیختي په دې باندې مهمه فیصله کېدونکې دي. دا په دې نه خبرونه کې شاملو او ستا خبرونه تاسو د وی ویډیو په ویب سټ www.viewnews.com کې شته. نن د دې خبري خبرونه نیوز ایډیټر وا سمینا احسن پروڈیوسر وہ عدنان رشید انجینئر اور ڈائریکٹر وہ الیاس او ز ساسو قرب رحمان بن رہے ہوں اتلو اتلو کے یو وار بیا نن دا افغانستان لو بچ کل کی گی التبڑی نا وقت ہی سار وقتی بھائی افغانستان کی او پا پاکستان کې خو بیا هم د ډیوه همکاران به تاسو ته اپډیټس یعنی تازه معلومات درکوي. کوم ځای به درکوي؟ د وی یو ډیوه په فیسبوک او ویب سایټ درکې دی. وی یو ډیوه چته شپه ده هلته مشپه په خیر ته ځي ورځ ده هلته ورځ په خیر په مخه مخه.
Thank you.